سیڑی
سید مصطفی اکبری چې ماشومان او تنکی او ځوانانو ته ډیری کیسې لیکلی وای اکثره ماشومان او تنکی ځوانان د خپل ملګرو له لاسه بیلاری کیږي د پادیاړه د خپل زوی کی سره تکوي چې له ناسمو خلکو سره ګرځید
مثلا زما کوچنی زوی وو یو دا بد اندیوالان درلودل چې سګرټ څکول چې دوی سره مې ګیر کړ ډیر په آرامي ورته وویل چې دا کارما کوا دوی پخپل منحرفان دی او بل ورځ ته سګریټس کوي بل ورځ چرس کوي او بل ورځ ته پیسې نه لري دغه شان زه خو نه ورکم په دغه منفي لارو کې او بیا ته مجبوریږي چې لار سي یا زه خپل کور نه کوم غلا وکړي یا د خپل ورور نه یا د خپل خور نه پور واخلي او دغه ورځ په ورځ ورځ په ورځ تا بیا یې تیارو ته ورځ په ورځ منحرف کیږي دی بیا پخپل وپوهېده چې دغه څنګه ده ولې دا د پلار مې څنګه وایي ده هغه شو چې خپل هغه انډیوالانې خوشې کړل
علی جان هغه تنکی ځوان ده چې نشه یي توکې استعمالوي دی وایي له بدو خلکو سره ناستې ولاړې په نشه یي توکو اخته کړ او اوس خپل کور ته هم نه ځي
دیگه کته مردمه گشتیم که
له داس خلکو سره ګرځیدلم چې خه خلک نه وو همدلته حضوري چمن ته بورتلم دلته می فوټبال کاو او ورسره به می چارت څکول له چار سو وروسته همداسې ششي او پودري شوم چې کور ته بولاړم مور به می ول ته شرم او حیا نه لري مور او خند به می ډیره خپه کېدلې وړي خور به می چې په لاس کې زروره قولیدل جړل به په همدې خاطر له کوره را ووتلم اوس تا څو شپې کېږي کور ته نه یم تللی ما به هم چې دا خلک لیدل له ځان سره به مې ویل څومره بد عمل دی او دې خلکو ته به مې خوا بده ده خو چې نشه یې سوم هیڅ پوه نه شوم چې څه ډول پرې ورغلم
د کابل اوسیدونکی هارون سمون وایي اکثره کورنۍ خپل ماشومان او تنکي ځوانان بې جراته کوي او کله چې دغه بې جراته ځوانان ټولنې ته راوځي په اسانۍ د اشخاصو او ډلو لخوا ښکار کیږي او هغوی یې منحرف کوي
دلته مشکل دغه دی چې نوي ځوانان حق نه لري چې دا خبره وکړي او مجلس کې کښېني یعنې هغه بې جراته مخته کېږي فر مثال که منحرف کس یو کار باندې وکړي بیا هغه تر ډېره همداسې ورباندې کوي وایي که د ما سره دغه کار ونه کړي زه د پلار ته وایم یا په ټولنه کې د رسوا کوم یعنې یو غټ لامل یې دغه بې جراتي ده چې نوي ځوانان بې جراته دي یعنې د هر شي پر وړاندې داسې عاجز دي که دوی سلسفیشن یا مثلا خودکفا وي به خلک استفاده نه شي ورنه کولی یعنې دغه شرم د دې لامل شوی دغه شی همداسې پټ روان دي مور او پلار هم صحیح پام نه ورباندې کوي کنې دغه ټولو خلکو درک کړې ده چې دغه ستونزه شته ده
سید مصطفی اکبری وایي په کور کې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره سخت رویه هم سبب کیږي چې هغوی له کور څخه د باندې خوشاله وي او ډیر وخت بهر تیر کړي چې په بهر کې له داسې خلکو سره د مخ کېدلو امکان هم شته چې د دوی د بیلاری کېدو سبب کیږي
کور لکه لکه بندیخانی غوند ورته وي همدغه یو لامل همدا ده چې د کور نه دوی تښتي تښتېدل دا نه دی چې یوازې وتښتي او بل چا سره لاړ سي د کور نه لیرې ځي هیڅ کور ته نه راځي مثلا که کور ته هم راسي د فشار تر لاندې یي بیا دا نه غواړي چې کور کې اوسېږي او د کور نه بهر ځي تر ماښامه پورې او بیا هلته بیا د هغه خلکو په ګیر راځي بل ځینې ځوانان دي یا تنکي ځوانان دي چې هوایي دي او غواړي چې د درس د مکتب دغه شیانو څخه خپل ځان لیرې کړي او په همدې ډول دوی وخت یې د مکتب نه تښتي یا مثلا د کور نه تښتي او غواړي چې یو چیرته یو آزاده فضا ولري او د دوی په ذهن کې دا نه راځي چې زما آینده څنګه کیږي زه منحرف کیږم پر ما باندې څه کیږي
نرګس حسنزی مومن دا ښه بولي چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره داسې چلند وشي چې هغوی وکولی شي خپل هره ستونزه د کورنۍ غړو ته ووایي او په دې ډول له هغو خلکو ځان وژغوري چې د دوی د بیلاري کولو هڅه کوي
په لومړي سر کې باید میندې او پلرونه خپل در امکان تر حده پورې هڅه وکړي چې خپل د ماشومانو سره داسې رفتار وکړي لکه ملګری تر څو ماشوم داسې احساس ونه کړي چې که زه مې دا خبر خپل مور پلار ته وکړم ما به هغه ووهي یا به مور پلار ما له کوره وباسي نو اول سر کې موږ د میندې پلرونه باید موږ خپل ماشومان ته دا جرات ورکړو موږ هغه باید خپل ځان ته دومره نږدې کړو چې د موږ ماشوم هر خبر موږ ته وکړي هیڅ خبر هغه ونه شي کولی چې د موږ نه پټ کړلی شي
سید مصطفی اکبری وایي دا دې لپاره چې اولادونه یې بیلارې نه شي خپل ډېر وخت له هغوی سره تېروي
دوی ته مې داسې پروګرام نیولی وو چې خپل درسونه وایي او دوی سره مې په درسونه کې کومک کوله او دوی سره مې په کور کې داسې ګیمونه وهله مثلا دوی سره مې والیبال کوله په خپل کور کې او دوی سره مې په کور کې مثلا شطرنج کوم مثلا کرمبول کوم او دوی داسې هڅوم چې دوی خپل نظریات راته ووایي دوی ته قلم کاغذ ورکوم چې دوی مثلا شی ولیکي او دې سره دوی داسې کور کې داسې یو دلګرمي لري او بل دا ده چې دوی ته مې داسې یو زمینه مساعده کړې ده چې دوی خپل نظریات خپل ستونزې مستقیما ما ته خپل مور ته ووایي، او که چېرته نسې ویلی دوی ته مې ویلی دي چې دا ولیکئ راته چې څه مشکل لري، څه ستونزه لري او څه غواړي، دا راته لیکي، بیا زه یې لولم او یا په کاغذ کې ورته ځواب ورکوم، یا همداسې ورته وایم یار یو څه رهنمایي کوم.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري دا چې ماشومان څنګه بیلاری یا منحرف کیږي، هغه تنکی ځوانان چې بیلاری کیږي له کوم ستونزو سره مخ کیدلی شي، او د دې لپاره چې ماشومان او تنکی ځوانان بیلاری نشي کورنۍ څه باید وکړي. په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د چونیزو مسایلو له کارپو اجمل پیمان سره مرکه کړي چې تاسو اوریدو تر بولم.
پیمان سے ولی یوشمر تنکی ځوانان بیلاری کیږي، عوامل یې تاسو څه بولئ؟
کورنۍ کې مختلف مسائل په پام کې ونیول سي، مثلا کورنۍ کې د محبت فضا نه وي، په دننه په کورنۍ کې شخړې، د پلار او مور ترمنځ مشکلات، دا په د ماشومانو د ځوانانو پر روان باندې ډیر منفي اغیز نیسي. دوم که قانون تطبیق نیسي، جرمی فضا حاکمی، امنیت فیزیکی امنیت نه وي، که په محیط کې چې دوی سر و کار لري هلته مافیا کړې یا دسی او دلی فعالی چی آقوی ماشمان سر یا زوانان سر خواهد چی سو استفاده بکری، دا هم که وزید ماشمانو پر شخصیت بدی تاثیر لده.
حقا تنکی زوانان چی پا زوانه که بلاری که گی دا تنکی زوانان دیری داسی هم دی چی دا جوان تر آخیر دا خپل تیروطنی یا دا خپل بلاری توب قربانی ورکوی، لده ور ها خوا دوی تا نوری کمی ستونز پیدا که دلیشی؟
اول ستونز دوی خپل شخص پیدا کیجی، زکر چی دوی پا طولنی که منحطی و ناکام فرد سرگند کیجی، طولنیز مشکلات دوی تا پیدا کیجی، سم نیسی کول چی انسانان نور انسانان سره شرابت و ساتی ملگری زن تا پیدا کری، دا دوی تا اولین ضربه دا خپل شخص تا یا ماشوم تا رسیجی، دوم بیا خپل کورنی تا رسیجی، بعد ماشومان بیلاری کیجی دوی زی منفی کارونو خواتا جرمی مسائل تا حتی لاس آچوی، نو دا دا کورنی دا پاری و دیر غط لوی مسئلیت پیدا کیجی، او دریم طولن تا یا مشکل پیدا کیجی که مش رو نسو کولی یا سالم انسان طولن تا وران دیکو دا مش پر طولن کی اغا دا امر فضا لمنز زی، نو دا طول تا مشکلات پیدا کیجی.
کورنی څنګه دا خپل تنکی ځوانان له هغو خلکو ساتلی شي چې هغوی ناوړه استفاده ترې کوي یا ناوړه لارو ته تشویقوي؟
اول خو کورنۍ کې مور او پلار باید داسې یو د مینې فضا رامنځته کړي چې ماشوم یا تنکی ځوان خپله دننه په کورنۍ کې دننه په فامیل کې احساس د خوشحالي وکړي. هغه واقعي محبت چې کورنۍ اولاد ته ورکولی شي ټولنه یې نشي ورکولی. دومه خبره ده چې پلار او مور باید چې خپل د اولاد په ژوند کې ډېر دخیل اوسي، هغوی پوه سي تر یو وخته پورې چې زما زوی مثلا دفتر ته ځي، مکتب ته ځي، چا سره ګرځي، د ده دیوالان ملګري څوک دي، د باندې چې ځي څه کوي، څه وخت بېرته راځي، دا مسل باید تعقیب کړي جدي توګه او پوښتنه وکړي. دا په دې نه چې کنټرول زیات کړي چې ماشوم خپل اعتماد د نفس له لاسه ورکړي، مګر یو مثبت دخالت باید په ژوند کې تر یو حده پورې ولري. د دوی درسونه باید تعقیب کړي، دوی ته نور زمینه ده مثلا د ورزش او سالم مصروفیتونه باید ورته مهیا کړي، تر څو چې هغه فکر او د ماشوم او د تنکی ځوان هسي یو مثبت خواته واړول سي. فکر کوم چې عدلي قضایي ارګانونه دي چې هغوی دغه جرمی فضا چې رامنځته سوی ده، هغه کړي مافیایي کړي یا جرمی کړي چې په ټولنه کې فعال دي او غواړي چې تنکی ځوانان خپل ښکار وګرځي، هغوی شناسایي کړي، هغوی د داسې کړیو مخنیوی وکړي، تر څو چې یو سالم او با امن فضا رامنځته سي. او فکر کوم چې مثلا د المپیک کمیټه یا نور داسې وزارتونه باید چې د شو سالمو لوبو او کارون دپاره زمینه د ماشومان دپاره او تنکی ځوانان دپاره مساعده کړي، په هر ځای کې باید یو ورزشي امن فضا مساعدي، تر څو چې ځوانان لاړ سي، هلته مصروف سي او د دوی انرژي همالته مصرف سي په مثبتو کارونه باندې.
درنو اوریدونکو، دا وه د تاندې څنګه خبرونه. تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
شې ټول ملت تور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان، ستاسو یوال، ستاسو د نجات لار ده.
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به ژبه و به قوم و به سمت و به تنظیم بدی بیشی باید اوی اعتدار فرصت رو تک بایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنجشنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلور بجو له آزادی رادیو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په وروستیو کې د افغان سولې په اړه هلې ځلې په نړیواله کچه او په کور دننه تیزی شوي دي. تاسې به حتما خبر یاستئ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد سیمې ته څو بېلابېل سفرونه وکړل. دا هغه څه دي چې په کور دننه یې افغانان سولې ته هیله من کړي دي. دا اونۍ مو د حقیقت څه دی روانه خپرونه همدې مسلې ته ځانګړې کړې ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې د سفیر پیري میاودون سره په کابل کې د ازادي رادیو رئیس حمید مومن مرکه کړی ده او په دغه خبرونه کې په دې باندې غږیږي چې په کابل کې اروپایي ټولنه د اصولې د روانو هلو ځلو په اړه څه نظر لري او همداراز دغه پروسې سره دوی څومره همکاري کولی شي. په همدې مسلو باندې په دغه خبرونه کې غږیږو. هیله ده تر پایه مملتیا وکړئ.
مننه ښاغلی سفیر چې موږ ته مو وخت راکړ سو په افغانستان کې د ځینو مهمو مسایلو په اړه. البته له هغې ډلې نه د سولې د پروسې په اړه چې په اوس وخت کې ځینو پرمختګونو ته پکې اشاره کیږي له تاسو سره لنډ بحث ولرو. غواړم خپله لومړۍ پوښتنه داسې مطرح کړم چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په اوس ورځو کې خپلې هڅې ګړندې کړې دي. تاسو دغه هڅې ارزولې دي؟ دا هڅې تر اوسه پورې څومره بریالۍ دي؟
I think you know US have played always an important role.
زما په نظر د کې هیڅ شک نشته چې د امریکا متحده ایالاتو له 2000 لومړي میلادي کال را په دیخوا په افغانستان کې خورا مهم رول لوبولی دی. اوس چې د امریکا حکومت زلمی خلیلزاد د سولې د هڅو لپاره خپل سازه ټاکلې پر اختیا هم هڅوونکی ده. خلیلزاد سمو د مخ کې زموږ له همکارانو سره په بروکسل کې هم لیدلې دي. زه فکر کوم چې تل د داسې هڅو ملاتړ پکار دی. د نړیوالې ټولنې باور دا دی چې په افغانستان کې د سولې پروسه باید افغان شموله او د افغانانو په مشرۍ وي. مهم ټکی دا دی چې یو پیاوړی مثبت او معنی لرونکی مشارکت باید رامنځته شي او په دې کې د شک ځای نشته چې ښاغلی خلیلزاد دا مشارکت جوړولی شي. سمو د مخ کې موږ په جنیو کې د افغانستان په اړه د بهرنیو چارو وزیرانو په یو غونډه کې ناستو او په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو لپاره ځانګړي استازي میرمن موګیرینی یو قوي پیغام ورکړ. پیغام دا و چې اروپایي ټولنه حاضره ده د سولې په بهیر کې چې د افغانانو په مشرۍ ترسره کیږي ګډون وکړي. میرمن موګیرینی د افغان سولې د بهیر لپاره 15 اساسي وړاندیزونه یاد کړل چې موږ د افغانستان د کاري چوکاټ په پام کې نیولو سره له دغو 15 وړاندیزونو څخه پر یوې کار کوو. دا کار دا ثابته کړي چې موږ په دې بهیر کې څومره ښه مشارکت لرلای شو. دلته بل هڅونکی ټکی دا دی چې ټول دا احساس لري چې دا یوه په خاطره کې پاتې کیدونکې ورځ ده ځکه دواړو خواو ته ښه کارونه کیږي او یا هم شوي دي. زما په باور دا یو ښه فرصت دی چې باید له لاسه ورنه کړو او موږ په دې وخت کې د افغانستان خلکو پوره وړي.
مننه ښاغلی سفیر. وایه اته کاله کېږي چې افغان دولت او امریکا هڅه کوي چې طالبان خبرو میز ته راولي، خو دلته انتقاد دا ده چې په دې بهیر کې پاکستان همکاري نه کوي چې دې حالت د افغان دولت او امریکا هڅې اغېزمنې کړي دي. په وروستیو کې د سیمې د پیاوړو هیوادونو لکه روسیا، چین او ایران همکاري هم اړینه بلل کېږي. ستاسو په نظر د سولې په بهیر کې د دغو هیوادونو نه همکاري چې په افغانستان کې کافي نفوذ هم لري د سولې د هڅو په وړاندې یوه معنی نشي جوړولی؟
would be a obstacle toward the peace process.
Certainly so. Hopefully it will not be the case.
مدار سره ویل شم چې قضیه به داسې نه وي. اوس په کابل کې د افغانستان، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه غونډه جوړه شو چې پکې پر اقتصادي او امنیتي مسایلو خبرې وشوي. لدی څو ورځې مخکې ولسمشر اشرف غنی عمر داوودزی د سولې لپاره د سیمه ایزو هڅو د ګړندي کولو په هدف خپل ځانګړی استازی وټاکه. دغه ټاکنه د سیمه ایز توافق د ترلاسه کولو لپاره ده. نو دا یو څو ورځنی نه بلکې تل پاتې سولې ته د رسېدو لپاره د هڅو یو واضح انعکاس دی. سولې ته د رسېدو لپاره اړتیا ده چې روانو هڅو ته د سیمې د هیوادونو ژمنتیا ترلاسه شي. دوی خپلې محدودې ګټې لري، خو فکر کوم چې په اوس وخت کې ملي ګټې باید مطرح وي. په افغانستان کې سوله د سیمې د هیوادونو په ګټه هم ده چې دا د سیمې د هیوادونو مشرانو ته ښه واضح ده او دوی باید دا په یو پریکړه لیک کې تفسیر کړي. سو سوله ممکنه شي او په دې برخه کې زموږ تحلیل مثبت دی.
که د روسیا او ایران همکاری ته راشو، نو دوی له مخکې نه له امریکا سره په تضاد کې دي او په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور مخالف دي. نو اروپایي ټولنه د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو په برخه کې څه کولی شي؟
زه
په دې اړه ډاډه نه یم. دا مسله به خپلو امریکایي همکارانو ته پرېږدو، خو که د اروپایي ټولنې رول ته راشو نو غواړم ووایم چې که تاسو زموږ اهداف د سیمه ییز اجماع لپاره د سړک پر نقشه یې کېږدئ، نو تاسو به د وصل لغت وګورئ. دا هغه لغت دی چې موږ اروپایان یې ډېر خوښوو او دا زموږ په ډي این آی یا وینه کې شامل دی. د غوره اتصال، د خلکو د آزاد تګ راتګ، مالونو او د خدماتو مسله هغه څه دي چې موږ ورته زیات ژمن یو. یوازې په خبرو کې نه، بلکې موږ پرې عمل هم کوو. د سیمه ییز اتصال لپاره لکه څرنګه چې موږ پرې باور لرو، سیمه ییز اجماع د هیوادونو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړي کېدو سبب ګرځي. موږ له نورو هیوادونو سربیره له پاکستان سره قوي اقتصادي اړیکې لرو او هڅه به وکړو چې د سوداګرۍ په زیاتولو سره د پاکستان سربیره د هغې ګټه افغانستان ته هم ورسیږي. دا سیمه له اقتصادي پلوه په نړۍ کې د اتو هیوادونو ټولنه ده او زما په باور هڅه باید وشي څو بدلون راشي او دا بدلون به د سولې په ګټه وي.
مننه ښاغلی سفیر. تاسو مخکې وویل چې اروپایي ټولنې د افغان سولې په برخه کې 15 ځانګړي وړاندیزونه ترتیب کړي دي. کله چې د دغو وړاندیزونو په اړه وضاحت راکړئ چې کوم موارد پکې شامل دي.
میرمن موګیرینی د جنیوا په کانفرانس کې د دغو وړاندیزونو په اړه وضاحت ورکړی دی چې پکې د سولې او په تیره بیا د افغانستان د سولې لپاره له شریکانو سره په ګډه کار کول شامل دي. دا سوله د څو کسانو لپاره نه، بلکې د 15 میلیونو افغانانو لپاره. موږ د میرمنو او لګکیو لاندېښنو هم خبر یو. دا مسله په جنیوا کې د ولسمشر اشرف غنی لخوا په خبرو کې یاده شوه چې د سولې لپاره په کېدونکو خبرو کې سرې کرښې موجودې دي. ځینې موارد د خبرو وړ دي او ځینې نور بیا نه، لکه د میرمنو او ماشومانو حقوق په هیڅ یو میز به د خبرو برخه نه شي. دا سوله باید افغانانو پورې منحصره وي او اروپایي ټولنه حاضره ده چې د بین الافغاني مذاکراتو په چوکاټ کې خپل ماهرین او نظرونه شریک کړي. موږ د امنیتي ځواکونو په برخه کې د اصلاحاتو له اجنډا ملاتړ کوو او دا ځکه چې یو منظم او حساب ورکوونکی ځواک سولې ته د رسېدو بل ټکی دی. د پخوانیو جګړه مارانو د بیا ادغام مسله چې ژر یا وروسته به تر بحث لاندې راشي، خو خبره دا ده چې موږ د دغه جګړه مارانو د شمیر په اړه معلومات نه لرو. ممکن لسګونه زره کسان وي. د دغه جګړه مارانو دقیق شمیر باید معلوم شي، کنه نو د جګړې د بیا پیل امکان موجود دی. موږ کولی شو د ادغام په اړه خپلې تجربې شریکې کړو. بل مهمه مسله دا ده چې ځینې کسان داسې فکر کوي چې اروپایي ټولنه کولی شي د سولې یو تضمین کوونکی وي. دا په څه معنی؟ ممکن په دې اړه زیات برداشتونه موجود وي، خو د دې معنی دا ده چې کله چې دوه خواوې په خپلو کې سوله کوي، نو یو شمېر هیوادونه یا هم بنسټونه باید هلته موجود وي څو د دواړو خواوو لخوا د سولې د پریکړو د تطبیق څارنه وکړي. د دې لپاره دریم اړخ قضاوت او نظرونو ته اړتیا ده. موږ پخوا د نړۍ په ځینو برخو کې دا کار کړی دی چې بریاوې مو هم پکې درلودلې. موږ د یو ناپیلي بنسټ په توګه فعالیت کوو. موږ له افغانستان څخه ملاتړ کوو، خو په دې برخه کې ناپیلي نظر لرو. هغه دا چې د وخت تیریدا به دا جوته کړي او یا وغوښتل شي چې موږ دې په افغانستان کې د سولې یو له تنظیم کوونکو واوسو او اروپایي ټولنه به حاضره وي چې د تضمین کوونکو رول ولوبوي.
تشکر. لکه څرنګه چې تاسو اروپایي ټولنې ویل، امریکا متحده ایالات هم ویلي دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیر ملاتړ کوي، خو که د ښاغلي خلیلزاده هڅو ته وکتل شي، دوی څو وارې له طالبانو سره لیدلې او په خبرو کې د پرمختګ خبره هم کیږي، خو افغان حکومت په دغو خبرو کې نه و. دا یوه مسله. بله دا چې طالبانو په بیا بیا ویلي دي چې له افغان حکومت سره خبرو ته نه کینی. دغه مسله څه ډول ارزوي؟
هغه څه چې موږ د ښاغلي خلیلزاد له خبرو برداشت کړي دا دي چې دا خبرې د خبرو د پیل لپاره دي، د تفاهم په اړه نه. زما په نظر دا یو مثبت حرکت دی او د بین الافغاني خبرو له طرحې سره کوم تضاد نه لري. د دې ترڅنګ ولسمشر اشرف غني د عمر داوودي کرزی پر مشرۍ د سیمه ایز اجماع د رامنځته کولو د هڅو لپاره یو پلاوی ټاکلې چې دا د افغان حکومت نه وخت دی. خو هغه څه چې مونږ یې اورو دا دی چې ځینې سیاسي ګوندونه غواړي جلا نه وخت ولري، خو زما په نظر دا نه وخت سو اړخیزه کول د سولې په پروسه کې د افغانانو اتحاد ته زیان رسوي. دلته یوازې افغان شموله خو د حکومت پر مشرۍ پروسې ته اړتیا ده.
خو د حکومت لخوا د سولې د خبرو لپاره چې کوم مشورتي بورډ ټاکل شوی دی د سیاسي ګوندونو د انتقادونو سره مخ شوی دی، تاسو دغه بورډ څه ډول
ارزوئ؟
هو دا یو حقیقت دی، خو دا ټیم باید منځوي نه شي، ځکه دا یو ستر بورډ دی او د 12 کسیز مرکزي ټیم په خوا کې به کار کوي. مرکزي ټیم به له مشورتي بورډ څخه چې پکې سلاکاران د ولایتونو استازي د ښځو او نارینه و استازي او دینی عالمان شامل دي ځینې نظرونه او مشورې واخلي.
خو یو انتقاد دا هم دی چې دا بورډ یوازې مشورتي دی او اجرایوي صلاحیت نه لري.
دا مسله دومره روښانه شوې نه ده، ممکن خبره د دې برخلاف وي، یعنی دا بورډ اجرایوي واک ولري او دا په دې دلیل چې د بورډ په مشرتابه کې به تاسې ولسمشر او اجرایي رئیس ومومئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.